تک سای باشید.
مننه کوم فروخ صاحب وخت په افغانستان کې ته بجیش وی په دغه پروگرام کې مهم مطالب دادی چې د افغانستان د سولې عالی شورا د عمومي مجمع د غونډې له پیل سره سم د یاد شورا د مشرتابه د نوې هڅو خبره کوي. په دغه پروګرام کې دویمه نیمایي تر ډیره پورې د ورکو شوې ځانو انصاف په لټه کې پروګرام ته ځانګړې ده، خو په لومړۍ نیمایي کې راپورونه او خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان جمهور رئیس پرون یو ځل بیا د تروریستي شبکو او د مخدره موادو د قاچاق د نړیوالو شبکو په لمنځه وړلو ټینګار وکړ. د افغانستان د سولې عالي شورا د دې شورا د عمومي غونډې په درشل کې له څرګندوي چې د دیني عالمانو په مرسته به د سولې هڅې چټکې کړي. او د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي د روسیې له جمهور رئیس سره یې په لیدنه کې له یاد هېواده د بندیزونو په لرې کولو خبرې نه دي کړي. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د تروریستي ډلو او د مخدره موادو د قاچاق له نړیوالو شبکو سره باید په ګډه مبارزه وشي. هغه د خبرې پرون یک شنبه په ارګ ماڼۍ کې د امریکا متحده ایالاتونو له مخدره موادو سره د مبارزې او د قانون د حاکمیت د نړیوالې ادارې له مرستیال ویلیام براون سره په لیدنه کې وکړې. په همدې اړه د جمهوري ریاست په یوه اعلامیه کې د ولسمشر اشرف غنی په حواله راغلی چې تروریستي شبکې او د مخدره موادو نړیوالې قاچاقچی ډلې له یو بل سره اړیکې لري او یو بل پیاوړي کوي. په اعلامیه کې د امریکا متحده ایالاتونو له مخدره موادو سره د مبارزې نړیوالې ادارې د مرستیال ویلیام براون په حواله ویل شوی چې امریکا له مخدره موادو سره د مبارزې په ستراتیژي کار کوي او غواړي په دې برخه کې د ولسمشر غنی او افغان حکومت نظریات او مشورې وکاروي. د سولې عالي شورا د دې شورا د مشرتابه د عمومي غونډې په درشل کې له څرګندوي چې د سولې هڅې به د دیني عالمانو په مرسته چټکې شي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د شورا نوې مشرتابه په هیواد کې دننه او بهر د دیني عالمانو غونډې جوړې کړي او د روانې جګړې د بندولو لپاره به له دیني عالمانو مرسته وغواړي. سعودي عربستان نږدې شپږ میاشتې مخکې ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې د حکومت پر ضد د وسلوالو فعالیتونو د بندولو په اړه د یوې فتوا د اخیستلو لپاره به د بېلابېلو هیوادونو د دیني عالمانو په ګډون په جده کې یو نړیواله غونډه جوړوي. دا غونډه د روان کال په پسرلي کې په پام کې وه، خو په ناڅرګندو دلایلو تر دې دمه جوړه نه شوه. د اروزګان امنیتي چارواکي وایي چې د مرکز ترینکوټ په سیمو کې په وروستیو عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبلا اوښتي. دا عملیات پرون سهار د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ په شمال او شمال ختیځ کې د هوایي ځواک په مرسته پیل شول. د اروزګان امنیه قومندان رحمت الله صدیقي
زه د نکیس راپورونه سره د بیا بعدن مشخصي خدمت ته تقدیم کوم چې څونه تلفات دي ولی تر لسهاوو نفر د دې مړه او په سلهاوو نفر زخمیان او د سپ ماری بیا څخه تشدیدي او وتی.
خالص صدیقي ویل د عملیات د ښار په څو برخو کې پیل شوي او په ترڅ کې له وسلوالو مخالفینو زیاتې سیمې نیول شوي دي. د لوګر ولایت چارواکي وایي د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې 14 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د لوګر د والي ویاند محمد سلیم صالح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تمام لاغي ول سوالي د پران پسیمه کې د افغان ګډ ځواکونو لخوا عملیات تر سره شو او د عملیاتو کې 14 وسلوال مخالفین وژل شو.
د لوګر د والي ویاند همدارز وایي د دې وسلوالو اته بوشکې ماینونه او لس موټر سایکلونه چې په یو جماعت کې ښودل شوي وو دولتي ځواکونو ترلاسه کړي. اوس هم ورزو د سیمې او نړۍ مهم خبرونو ته. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د اسلامي دولت ډلې یا داعش له ولکې د موصل ښار د آزادولو لپاره عراقي ځواکونو ته مبارکي وویله. د عراق دوهم لوی ښار موصل چې په دې هیواد کې د داعش ډلې مهم سنګر و له اتو میاشتو جګړو وروسته آزاد شو. د عراق د ستر اعظم دفتر پرون په یو بیان کې وویل د عراق د وسلوالو قواو اعلی قمندان او صدر اعظم حیدر العبادی خلکو او پوځیانو ته د موصل د ازادۍ د مبارکۍ په مقصد پرون د ښار ته ورسید. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د موصل د ازادۍ په مناسبت پر خپله ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکلي چې هیواد د فرانسوي سرتیرو په ګډون ټول هغه کسان ستایي چې د موصل د ازادۍ په بریا کې ونډه اخیستي. عراقي ځواکونو په موصل کې د داعش ډلې پر ضد عملیات په تېر اکتوبر میاشت کې پیل کړل چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلافي هوایي ملاتړ کاوه. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي چې د جی شل د سرمشریزي په حاشیه کې له ولسمشر پوتین سره په لیدنه کې پر روسیې د لګول شویو بندیزونو په اړه بحث نه دی شوی. ترامپ پرون په ټویټر کې په یو پیغام کې ولیکل چې له ولسمشر پوتین سره په کتنه کې پر بندیزونو خبرې نه دي کړي. په پیغام کې ویل شوي تر څو چې په اوکراین او سوریه کې کړکیچونه نه وي هوار شوي په دې برخه کې به هیڅ اقدام ونه شي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن وویل کرملین باید د اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره لومړی ګام پورته کړي، کنه پر مسکو به بندیزونه پر ځای پاتې وي. تیلرسن دا ګواښ پرون د اوکراین په پلازمینه کیف کې روسیې ته وکړ. ښاغلی تیلرسن ټینګار وکړ چې د اوکراین ارضي تمامیت او ملي حاکمیت د امریکا اصلي هدف دی او زیاته یې کړه چې واشنګټن به په مسکو لګول شوي بندیزونه تر هغه وخته لرې نه کړي چې د اوکراین بشپړ ارضي تمامیت اعاده شوی نه وي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو کیف ته د تیلرسن سفر د امریکا لخوا د جی شل له سرمشریزې سمدستي وروسته د دغه هیواد د ملاتړ قوي نښه وبلله. پروشینکو یو ځل بیا د اوکراین په ختیځ کې روسیا د جګړې عامل یاد کړه.
کیف نه رازیازوو څو وینو اوکراینسکیخ ویسک نمایه
دایوی دا کیف نو چې جګړه یې پیل کړه، بلکې اوکراینی سرتیری د روسیې په پولو کې هم نشته. دا جګړه موږ نه ده پیل کړې، دا جګړه د موسکو لخوا پلان او پیل شوې. موسکو دی چې باید د دې کړکیچ د سوله ییز هواري لارې چارې ولټوي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو او تیلرسن پرون په کیف کې په یو ګډه خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د اوکراین د ختیځ د جګړې لپاره د امریکا نوی استازي کورټ وولکر به د مینسک د موافقې د عملي کولو په مقصد د هلو ځلو په ترڅ کې د څو نورو ورځو لپاره هم په کیف کې پاتې شي. مهم خبرونه مو واوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼې www.azadiradio.org باندې هم لوستلی شئ. راځو د پروګرام مطالبه ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که څه هم د افغانستان په اړه د دینی عالمانو نړیواله غونډه په پام کې واخو، تر هغې مخکې په دننه هیواد کې یوه غونډه جوړیږي.
یک نشست علمای جهان اسلام مد نظر بود، خو قبل از اون میتونه نشست از علمای خود ما را در افغانستان داشته باشیم.
اخوه د کونړ والی وحید الله کلیمزای تور پوری کوي چې په دغه ولایت کې وشمیر دینی عالمان ځوانان هڅوي چې د داعش لیکو ته ورشي.
داس علماي کرام دمو په دنه منطقو کې دي چې مستقیم اند دغه تروریستي ډلې سلاس لري، مستقیم اند موږ ځوانان تشویقوي چې ورشي په دغه ډله کې شامل شي.
او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن روسیې ته ګواښ وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې کړکیچ ختم کړي، کنه بندیزونه به ترې لرې نه شي.
We do call on Russia to honor its commitments that were made under the Minsk Accords.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي هیله لري چې د دغې شورا د نوي مشر له ټاکل کېدو سره به د سولې نوې هڅې پیل شي. په داسې حال کې چې نن د سولې د عالي شورا د عمومي مجمع غونډه جوړیږي، د دې شورا د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر وایي د سعودي عربستان د حکومت لخوا د صلاحیت لرونکو دینی عالمانو په ګډون یو کنفرانس او همداراز په هیواد کې دننه د دینی عالمانو په مرسته د سولې د ټینګښت امکان شته. احمد تکلو په دې اړه نور جزئیات.
د سولې د عالي شورا د عمومي مجمع د غونډې په درشل کې د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار وایي هیله مند دی چې د دینی عالمانو په مرسته به د سولې لپاره هڅې چټکې شي. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې محمد اسماعیل قاسمیار د سولې په ټینګښت کې د دینی عالمانو ونډه مهمه وبلله او ویل چې د شورا نوې مشرتابه به په هیواد کې دننه او بهر د دینی عالمانو غونډې جوړې کړي او زیاته کړه چې د سولې عالی شورا به د جګړې د بندولو لپاره له دینی عالمانو څخه مرسته وغواړي. سعودي عربستان نږدې شپږ میاشتې مخکې ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې د حکومت پر ضد د وسلوالو فعالیتونو د بندولو په اړه د یوې فتوا د اخیستو لپاره به د بېلابېلو هیوادونو د دینی عالمانو په ګډون په جده کې یوه نړیواله غونډه جوړوي. دا غونډه د روان کال په پسرلي کې په پام کې وه، خو په ناڅرګندو دلایلو تر دې دمه جوړه نه شوه. ښاغلی قاسمیار د جدې د غونډې د نیټې په اړه څه ونه ویل، خو هیله یې څرګنده کړه چې له هغه مخکې به په هیواد کې دننه د دینی عالمانو غونډه جوړه شي.
امیدواری داشتیم و هنوز هم داریم که حکومت عربستان سعودی
موږ هیلمن وو او لا هم یو چې د سعودي عربستان حکومت به د اسلامي نړۍ او په خاص ډول د پاکستان او افغانستان او حتی که وسلوال مخالفینو غواړي د دوی د استازو په ګډون د جایدو دینی عالمانو یوه غونډه جوړه کړي. دا غونډه په پام کې وه، خو له هغه مخکې کېدای شي په افغانستان کې دننه د دینی عالمانو غونډه جوړه شي. د سولې د عالي شورا چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ولسمشر اشرف غني، پخوانی مرستیال ولسمشر کریم خلیلي د سولې د هڅو د لا اغیزمنتوب لپاره د دې شورا د نوي مشر په توګه غوره کړ، او دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د جګړې د بندولو لپاره هڅې چټکې شوي. په دې ترڅ کې د چین حکومت ویلي چې غواړي د پاکستان په مرسته د افغانستان د سولې له هڅو سره مرسته وکړي. خو یو شمیر څارونکي د سولې عالي شورا سمبولیکه اداره بولي او په افغانستان کې د سولې پر راوستو کې د هغې د توان او وړتیا په اړه شک څرګندوي. دوی وایي چې د سولې عالي شورا د خپل فعالیت له پایله د پام وړ بریا نه لري. خو ځینې نور څارونکي او د دې شورا چارواکي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره سوله د مثال په توګه یادوي او هیله مند دي چې دا شورا به له وسلوالو طالبانو سره هم لږ تر لږه په لنډ وخت کې د اوربند او په اوږد مهال کې د سولې موافقې ته ورسیږي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي اصلاحاتو ته ژمن دی او په یو ملي بحث کې به له خلکو سره سلا مشورې وکړي او د هغوی اندېښنې به واوروي. ښاغلي غني چې د یکشنبې په ورځې د انسجام او څارنې د ګډ بورډ شلمې ناستې ته وینا کوله وویل په دغه بحث کې به ځان غوښتنې او پاشل متوقف کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي د حکومت او خلکو ترمنځ واټن زیات شوی دی. په دې اړه نور جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
افغان ولسمشر وایي په افغانستان کې اصلاحات راوستل ځکه ستونزمن دي چې عکس العملونه لري او دا نارضایتي بیا قومي بڼې غوره کوي. ښاغلي غني چې د یکشنبې په ورځ د افغانستان او مرسته کوونکو هیوادونو د انسجام او څارنې په شلمې ناسته کې وینا کوله وویل چې د اصلاحاتو په برخه کې د خلکو د نارضایتۍ لپاره ملي بحث رابولي او د خلکو اندېښنې به واوري. هغه وایي زه یو ملي بحث رهبري کوم، له خلکو سره مشورې کوو او اړیکې نیسو، د هغوی اندېښنې به واورو. موږ به په ټولیز ډول په آزاد بحث کې ځان غوښتنې او پاشل متوقف کړو. له ټولو ډلو سره به عادلانه چلند وشي او له هغوی نه به ښه استازیتوب وشي. د هر افغان حق مساوي دی. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې جمعې په ورځ د هرات د پخواني والي سید حسین انوري په لومړي تلین کې د احمد شاه مسعود بنسټ مشر احمد ولی مسعود ویلي وو چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې قومي تضادونه زیات شوي او که مخنیوی ونه سي ناوړه پایلې به ولري. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر په افغان حکومت غږ کوي چې د اصلاحاتو په برخه کې له نړیوالې ټولنې سره کړې ژمنې باید عملي کړي. په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر هوګو لارنس چې په دغه ناسته کې ګډون کړی و وویل په افغانستان کې سوله راوستل او ملي پراختیا د دوی پلانونه دي.
دای وای د ملي پراختیا چوکاټ او سوله زموږ پلان دی چې بیوزلی را کم کړو، سوله راوړو، حسینا او نیکمرغي رامنځته کړو. دغه زموږ پیاوړې ژمنه ده او دا ژمنه مو مخکې هم کړې او اوس هم کوو. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د اصلاحاتو پر راوستلو کې د ملي وحدت حکومت ترمنځ د نظر اختلاف نسته. خو ښاغلي عبدالله زیاته کړه چې د حکومت او خلکو ترمنځ واټن زیات شوی.
امروز در کدام موقعیت قرار داریم؟ این را باید اعتراف کنیم که فاصله
دا چنین روز په کوم موقعیت کې باید په دې اعتراف وکړو چې د حکومت او خلکو ترمنځ واټن څو چنده زیات شوی. د سیاسي قشر نارضایتي هم یو واقعیت دی چې سترګې ورنه نشي پټېدای. د پروګرامونو د بریالیتوب لپاره چې موږ وتوانیږو د خلکو لومړیتوب ته پام وکړو او سیاسي ثبات ډیره مهمه او اساسي مسله ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامچی مموتو په یادناسته کې له افغان حکومت سره د نړیوال ټولنې په ژمنو یو ځل بیا اټینګار وکړ. په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر د افغان حکومت ژمنو ته په اشاره سره وویل چې ملي وحدت حکومت له نړیوال ټولنې سره کړې ژمنې باید عملي کړي. افغان ولسمشر د نړیوال ټولنې استازي ته وویل چې د اصلاحاتو راوستل یو حتمي کار دی او اصلاحات باید یو فرد او یو ادارې کار نه وي، بلکې اصلاحات ملي وي او د ټول حکومت لخوا عملی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي راډیو واوري.
آزادی رادیو ویب پاڼه هم مه هیروئ، آزادی رادیو ډاٹ اورګ زموږ آدرس دی. د کونړ والی وحید الله کلیمزی وایي یو شمېر دیني عالمانو د وسلوالو طالبانو په ګټه تقریرونه کړي او ځوانان هڅوي چې داعش ته ولاړ شي. د کونړ والی په داسې حال کې داعش ته د یو تعداد دیني عالمانو له ملاتړ پرده پورته کړه چې په کونړ کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونه مخ په زیاتېدو دي. روح الله انوریا او نور جزئیات.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی په یو غونډه کې قومي مشرانو، دینی عالمانو او ځوانانو ته په خپلو خبرو کې وویل په ولایت کې یو شمیر دینی عالمان شته چې د دولت وسلوال مخالفینو په ځانګړي ډول داعش ته کار کوي او ځوانانو ته داسې روحیه ورکوي چې د یادې ډلې جنگي صفونو ته داخل شي.
داسې علما کرام دمو په ځینو منطقو کې دي چې مستقیما د دغو تروریستي ډلې سلاس لري، مستقیما د موږ ځوانان تشویقوي چې ورشي په دغه ډله کې شامل شي.
والی وویل هر عالم چې هغه زما د وطن او هیوادوالو د بدبختۍ سبب ګرځي هغه عالم نه دی او حکومت مجبور دی چې په خلاف قدم پورته کړي.
موږ خواهی نه خواهی د دې په مقابل کې اقدام کوو. په دې نامه به بیا څوک اعتراض هم نه کوئ، غوښتنه به هم نه کوئ چې یاد مدرسې بې عزتي وشوه یا د عالم بې عزتي وشوه، ځکه هغه عالم هغه عالم چې ما وژني، هغه عالم چې افغانستان بدبخته کوي، هغه عالم چې تاغون قومي مشر د منځ وړي، هغه عالم چې دغه محیط د ما د وطن د بچیانو دپاره نام نه کوي، د تعلیم نه یې ببرخه کوي، زه د عالم په سترګه هغې ته نه ګورم. هغه واقعي عالم نه دی یو خلکو.
هغه وویل عالمان باید د مسلمان وژنې خلاف غږ پورته کړي او دې کار ته ناروا ووایي.
ما ته د صدقه فطر، ما ته د واجب، ما ته د سنت، ما ته د مستحب، ما ته د مباح خبرې د منبر د لارې واضح کړې، د حرام خبرې ولې نرته کړې، د قتل د مخنیوي خبرې ولې نرته کړې.
خلک وایي یو شمیر دیني عالمان هر میاشت د دولت له بودیجې معاشونه او نور امتیازات اخلي خو کار او خدمت د دولت وسلوالو مخالفینو ته کوي او حکومت پر ځان غلې کړې دي.
مولانو جنگ مولانو جو مالانو جنازې نه کوي، وای دا کافي او تنخوا اخلي ولسوال ته ما ولي تنخوا اخلي جنازه نه.
یو څو چند مولان دي په ټول ولایت کې څلور یا پنځه چې دولت او دي ولسو د پاره په نه پي، نو ټول علما زمنګ دي دولت ان خلاف دي او دي خاورې دي دولت د دشمنانو سره ټول ملي مرسته کړي.
په کونړ کې د دینی عالمانو شورا رئیس مولوی عبدالرحمن هم دا مني چې د دوی په منځ کې داسې کسان شته چې د دولت د مخالفینو په ګټه تقریرونه کوي، خو وایي د داسې کسانو معلومول د کشفي ارګانونو کار دی.
هغه به څوک علمایي په هغه مونږ ته پرې باس نه کوو، هغه د خپل امنیتي ملي دي پسې وګرځي او څوک چې کشفیت ارګانونه هغه دې پسې وګرځي.
څو ورځې وړاندې د کونړ امنیت قومندان ازادي راډیو ته ویلي وو چې په یو شمېر ولسوالیو کې د داعش وسلوال فعال شوي، په لرې پرتو او ځنګل لرونکو سیمو کې یې روزنیز مرکزونه جوړ کړي، څو ځایه د یادې ډلې په وسلوالو بې پیلوټ الوتکو بریدونه هم وکړل چې ورته پکې مرګ ژوبله هم اوختي.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
امریکا غشنا رادیو خبرتیا مو اوریده. خو تاسو اوس وخت ازادي رادیو ته غوښتل چې د سهار لوود ما خام تر وو خبرونه کوي. اوس هم ورزو یو راپورت چې البته یو مرکه ده، سبب د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د انګلستان په مشهور لوبغالي لارډز کې د ماریلیبون کرکټ کلب یا ام سی سی له ټیم سره لوبه وکړي. فرشتي جلالزی د کرکټ بورډ د مطبوعاتو له مسؤل فرید هوتک سره خبرې کړې او پوښتنه کړې چې ملي لوبډله څنګه تیاری لري دې لوبې ته.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله اوس مهال په انګلستان کې ده او په انګلستان کې خپل تمرینات مخې ته وړي. افغان کرکټ ملي لوبډله به درې شنبې پر ورځ ایم سی سي یا میلبورن کرکټ کلب لوبډله پر وړاندې 500 ورځې لوبه ترسره کړي. دغه به یوه تاریخي لوبه وي او ډېره زړه راښکونکې لوبه به وي.
ولې به تاریخي وي او ولې به ډېره زړه راښکونکې وي هوتک صاحب؟
لکه څنګه چې تاسو معلومه ده د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې به ملبورن کرکټ لوبډله کې یا ایم سی سی کرکټ لوبډله کې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو وتلي لوبغاړي لوبېږي او یا د لوبه به په یو تاریخي لوبغالي کې چې د کرکټ کور ورته ویل کېږي په لارډس لوبغالي کې ترسره شي. لارډس یو تاریخي لوبغالی ده. لارډس ډېر پخوانی لوبغالی ده د کرکټ او په دې کې ډېرې په زړه پورې او تاریخي لوبې ترسره شوي دي. د دغه لوبغالي تاریخ ډېره زیاته ده او په دغه لوبغالي کې د نړۍ د مهمو او پرمختللو لوبغالو ترمنځ ډېرې مهمې لوبې ترسره شوي او همداشانې دغه لوبه پکې ترسره کېږي. دا لوبه به هم یو تاریخي لوبه وي.
هوتک صاحب، تاسو د کرکټ د ملي لوبډلې لپاره څه ارزول لري؟ څه تمه لري؟ فکر کوي چې دا به وګټي که څنګه؟
هر یو لوبغاړی به په خپل ځای کې انشاءالله ښه لوبېږي او نظاره به ښه وړتیا ښیي او موږ هم انشاءالله تمه لرو چې دا لوبډله وکولی شي چې په دغه تاریخي لوبه کې یو مهمه لوبه کې افغانستان ته ښی لاسته راوړنې ولري. همداشانې درته ویلی شم چې په ایم سی سی یا ملبورن کرکټ کې خوا زموږ دوه لوبغاړي میر حسن او محمد نبی سخیر هم لوبېدلي دي او د دغه کلب عضویت لري له ځان سره.
د دې مسابقې له بری سره که د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د مسابقه وګټي، نو دا یوازې افتخاري خبره به وي که به د کرکټ نړیواله شورا دوی ته څه امتیازونه هم ورکوي؟
خپله د یو داسې لوبډلې پر وړاندې لوبډل چې هغه د نړۍ د پیاوړو او بېلابېلو هېوادونو لوبغاړو څخه جوړه شوې وي هغه لوبډله، او د هغې پر وړاندې لوبېدل او د هغې پر وړاندې ښه ځلېدل او دا به د افغانستان لپاره یو ډېر ستر ویاړ وي او دا به یو نه هېرېدونکی او تاریخي لاسته راوړنه وي.
و هم اوریدل چې تمه د افغان کرکټ ملي لوبډله سبا د ایم سی سی یا مارلبون کرکټ کلب په وړاندې چې د انګلستان یو مشهور ټیم د لوبه وکړي، په دغه ټیم کې به د نړۍ ګڼ ستوري راټول شي او د افغان ملي لوبډلې په وړاندې به مسابقه وکړي. اوس هم اورو چې د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو په مهمو مطالبو کې څرغلي. نوریاس نوري دغه مطالب لوستي.
کنړۍ تورنتو سن ورس پاڼې د افغانستان په جګړه کې د ښکېلو دو تنو مسله له دې پلوه څېړلې چې دوه مختلفې نتیجې یې ورکړې دي. د ورس پاڼې په وینا دواړه چې دېرش کلن دي وته لاتري وتلې او بل تر اوسه په یخ ښویېږي. یو په کنډا کې زیږېدلی عمر خدر دی چې له خپل پلار او ملګرو سره د یو ځای کېدو لپاره افغانستان ته تللی و چې د کنډایي او د نورو متحدینو په وړاندې جګړه کې برخه واخلي. بل هم علم خان دی چې په افغانستان کې زیږېدلی او له کنډایي ځواکونو سره د ژباړونکي په توګه کار کول غوره کړي وو. تورنتو سن لیکي خضر اوس میلیونر دی او د څه باندې لس میلیونه امریکایي ډالرو چک په مرسته چې دته ورکړل شوی د کاناډا په ایدمنتون ښار کې اوسي، خو بل هغه خان بیا نه سرپناه لري او نه هم کوم عاید. نوموړی چې د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې د ګواښونو له امله کډوالۍ ته اړ شوی، د ترکیې د استانبول ښار په لویو واټونو کې د باطله موادو پر بیرلونو کې په غورځول شوو خوراکي موادو ځان ساتي. خان تورنتو سن ورځپاڼې ته ویلي دا بې عدالتي ده، خضر چې یو امریکایي روغتیا پالې وژلی ورڅخه بخښنه غوښتل کېږي او څه باندې لس میلیونه ډالره چک ورکول کېږي. هغه وایي دې مسلې دی ګنګس کړی دی. خان دی ورځپاڼې ته ویلي چې د ده هغې درخواستې ته چې کاناډا ته د پناه غوښتونکي په توګه د تلو لپاره د دې هېواد حکومت ته استولي څوک ځواب نه ورکوي. خان وایي د ژباړونکي په توګه په شپږ سوه ډالرو میاشتنۍ تنخواه خپل ژوند خراب کړ او اوس ځان ډېر ناهیله احساسوي او نه پوهېږي چې د کاناډا حکومت ولې د انسانیت احترام نه کوي. دا له اخلاقي پلوه سم نه دی. تورنتو سن وړاندې لیکي د خان میرمن او دوه زامنې د طالبانو له ویرې په افغانستان کې پټ دي او دی چې د کاناډا په هیله له افغانستانه وتلی او ترکیې ته ځان رسولی ټولې هیلې په هغو لیکونو پورې غوټه دي چې د کاناډا د مهاجرت د چارو وزیر احمد حسین ته یې استولی دي. دی وایي تر اوسه کوم ځواب نه دی اخیستی او داسې بریښي چې پر هره درخواست یې غوږونه کاڼه دي. برتانوی ډلې ان سنډي اکسپرس خبرونه بیا په افغانستان کې د برتانوی ځانګړو ځواکونو غیر قانوني کړنو ته پام اړولی او د اساس په نوم د دغو ځواکونو د یو پخواني سرتیري د څرګندونو په حواله لیکي چې ویلي دي کله چې په افغانستان کې د شپې لخوا په لوړه کچه پټ عملیات پیل کړل، غیر قانوني وژنې د دوی د کار په مقرراتو کې نه وې شاملې. د دغه سرتیري چې هویت پټ ساتل شوی دغه څرګندونې وروسته له هغې خپرېږي چې د برېتانیا شاهي پوځي پولیس د هغو ادعاو په اړه چې د ساس غړو په افغانستان کې د ماموریت په مهال بې وسلې ملکیان په سړه سینه وژلي او د پیښو په اړه یې نادرست راپورونه ورکړي څېړنې کوي. دغه سرتیري دې خپرونې ته ویلي چې غیر نظامی افغانان په عملیاتو کې تل وژل کېدل، خو وروسته په لوړه کچه استخباراتو به تاییدول چې هغوی ملکیان نه بلکې د طالبانو قمندانان وو. د سرتیري دا هم ویلي چې په خاصو مواردو کې د طالبانو د بې وسلې قمندانانو له جسدونو سره به وسلې ښودل کېدې چې وروسته دا ثابته شي چې هغوی تروریستان وو.
ازادي رادیو ته غواګی است. facebook.com/ازادي رادیو زموږ د پښتو فیسبوک آدرس ته تازه خبرونه او د راپورونو لینکونه پرې لویږي، لطفا ولولئ. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر پرون روسیې ته خبرداری ورکړ چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ د ختمولو په برخه کې لومړی ګام واخلي کنه پر دغه هیواد بندیزونه به لرې نه شي. ریکس ټیلرسن د اوکراین په پلازمینه کیف کې د څرګندونو پر مهال تورو لګاوه چې روسیه په اوکراین کې د جګړې پلان جوړوي او عملي کوي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه راپور احمد تکل وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون اوکراین ته د سفر پر مهال روسیې ته یو روښانه او بې پردې پیغام ورکړ او ویل کرملین باید د اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره لومړی ګام پورته کړي او زیاته کړه چې که دا کار ونه شي پر مسکو بندیزونه به پر ځای پاتې وي. ښاغلی ټیلرسن وویل د اوکراین جګړه په مسکو کې پلان کیږي او له هغه ځایه پر مخ بیول کیږي او ټینګار یې وکړ چې د اوکراین ارضي تمامیت او ملي حاکمیت د امریکا اصلي هدف دی. د زیاته کړه چې واشنگټن به پر مسکو لګول شوي بندیزونه تر هغه لري نه کړي چې د اوکراین بشپړ ارضي تمامیت اعاده شوی نه وي. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو او ټیلرسن پرون په کیف کې په یو ګډه خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د اوکراین د ختیځ د جګړې لپاره د امریکا نوی استازی کوټ وولکر به د مینسک د موافقې د عملي کولو په مقصد د هلو ځلو په ترڅ کې د څو نورو ورځو لپاره هم په کیف کې پاتې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل امریکا له تیرو دو کلونو راهیسې په عملي ډګر کې د مینسک د موافقې د نه پرمختګ له کبله خوشی نه ده. د دې پاتې راتلو پړه پر روسیه واچوله او پر مسکو یې غږ وکړ چې د مینسک په موافقه کې خپلو کړو ژمنو ته درناوی وکړي.
We do call on Russia to honor its commitments that were made under the Minsk.
موږ له روسیې غواړو چې د مینسک له موافقه سره سم خپل ژمنو ته درناوی وکړي او پر هغو بیلتون پالو له خپل نفوذ څخه کار واخلي چې پورا کنټرول پر لري. یو ځل بیا پر روسیې غږ کوو چې خپل اجیرانو ته ووایي چې د اوکراین په ختیځ کې روان تشدد پای ته ورسوي. خغلی ټیلرسن وویل د جولای په 8 نیټه د امریکا او روسیې ولسمشرانو د جرمني په همبورګ ښار کې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې په حاشیه کې هم د مینسک د موافقې د عملي کولو په وړاندې د روسیې د بې تفاوته چلند په اړه بحث وکړ. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو کیف ته د ټیلرسن سفر د امریکا لخوا د جی شل سرمشریزې سمدستي وروسته د دې هیواد د ملاتړ یو قوي نښه وبلله.
مخکې له دې چې خبرونو ته ورشو، البته د خبرونو لنډیز ته چې په افغانستان کې باتنې مې بجې وي، دوه لنډکي پروګرامونه لرو. لومړی له عصمت ساروان معلومات ووري، جالب معلومات، او بیا وروسته خپل رالیږلي غږونه.
په نړۍ کې یو داسې لوبغالی یا سټېډیوم هم شته چې نیمه خوا یې د استوا کرښې شمال ته او نیمه بله یې جنوب ته ده. دا لوبغالی په برازیل کې دی. لوبغالی دقیقا پر هغه ځای جوړ شوی چې استوا کرښه پرې تیره شوې ده. کله چې د فوټبال دوه ټیمونه مسابقه کوي، یو به د استوا په یوې خوا او بل به په بلې خوا کې وي. د برازیل په مکاپا کې د لوبغالی چې استادیو ملتن کاریرا نومیږي او په ځایي خلکو کې په زاریوا مشهور دی، د بیلابیلو لوبو لپاره کارول کیږي، خو عموما د فوټبال مسابقې پکې کیږي. دا لوبغالی کومه بله ځانګړتیا نه لري، یوازې په دې خاطر زیات مشهور دی چې د استوا کرښې په منځ کې تیریږي.
ستاسو له پیغامونو
بلدی سلام علیکم، نعمت الله انډیوالی ما د روزګان ولایت څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زما د اشرف غني او د ټولو مقاماتو څخه دا خواهش دی چې په افغانستان کې عدالت تامین کړي، تر څو چې په افغانستان کې عدالت تامین نه شي، د صلح تمه هیڅ وخت نه کوي. په افغانستان کې ظلمونه کیږي، ناروایي کیږي.
بلې السلام علیکم، زه د زابل ولایت څخه چې افغان د ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. زموږ دا خواهش ده چې په دروازه کې باید جنګونه او دا شرم ته د پای ټکل کېښودل شي. زموږ له ټولو مسلمانانو ورونو څخه دا خواهش ده چې په دې روزه کې دا کارو لاس واخلي.
السلام علیکم، ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته ټولو ته سلام کوم. پسله سلام ټولو افغانانو ته، زه غوښتنه او افغانانو نه غوښتنه لرم چې ټول افغانان متحد او یو موټی شي. ټول اردو موږ باتور پوځونه په خاتونو کې جنگيږي او زه غواړم چې تاسو اختا ایماندار او طالبان یاسي مسلمانان یاسي د خپل وطن په دفاع کې وجنګيږي، کنه د پنجاب
په غلامانو باندې مه جنګېږي.
السلام علیکم، موږ غواړو چې په افغانستان کې سوله او یو ثبات راشي. الله دې زموږ ټول افغانان سره یو کړي. خدای دې موږ د پردیو د جنګو او د زابې بختیو څخه وساتي. الله تعالی دې په افغانستان کې سوله راولي. موږ سوله غواړو، موږ د سولې خواهش لرو.
خپل پیغامونه مو واوریدل. تاسو هم کولای شئ په اس ام اس 713 باندې پیغامونه په اس ام اس راولېږي او همدار ازادي راډیو په غږ ثبتون کشمیرو باندې خپل اوتومات په اوتومات ډول خپل غږونه موږ ته راولېږي چې دلته به ثبت شي او بیا به درته خپاره شي. اوس هم ورزو لنډو خبرونو ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د تروریستي ډلو او د مخدره موادو د قاچاق له نړیوالو شبکو سره باید په ګډه مبارزه وشي. د سولې عالي شورا د دې شورا د مشرتابه د عمومي غونډې په درشل کې هیله څرګندوي چې د سولې هڅې به د دینی عالمانو په مرسته چټکې شي. د اوروزګان امنیتي چارواکي وایي د مرکز ترینکوټ په سیمو کې په وروستیو عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبلا اوښتي. اخوا د لوګر چارواکي هم ادعا کوي چې د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې 14 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی د اسلامي دولت جلیل ولکې د موصل ښار د آزادولو لپاره عراقي ځواکونو ته مبارکي وویل. ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي د جی شل د سرمشري دی په حاشیه کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې پر روسیې د لګول شویو بندیزونو په اړه بحث نه دی کړی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن وویل کرملین باید د اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره لومړی ګام پورته کړي، کنه پر موسکو بندیزونه به پر ځای پاتې وي. وسام لجمنی سره سم دوه اونیس پروګرامونه در تخبریږي. لومړی د انصاف په لټه کې چې د خان محمد سیند په کوربتوب به وي، او دویم د افری با ظاهر په کوربتوب د ورکه شوی ځانو پروګرام.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې په سیور شبلو یغې په سیور شبلو یغې په سیور شمدی کې ربا نورست تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په ویګر کوه ازری ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د ازادي راډیو د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د یو اوسیدونکو نبی الله زابلي ستونزه راخسته ده. د وای د ارغنداب ولسوالۍ اکثره کلی چې نفوس هم زیات دی، د ولسوالۍ له مرکزی کلینیک څخه په لرې واټن کې پراته دي او خپل ډیر عاجل ناروغان کلینیک ته نشي رسولی. د وای کده لرې پرتو کلیو ته یو بل روغتیایي کلینیک جوړ شي، د سیمې د خلکو او ناروغانو ستونزې به واري شي. دغه ستونزه مو د عام روغتیا وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د نبی الله زابلي او ورپسې د عام روغتیا د وزارت د مسؤلینو نظر واورئ. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
خو ورور نوم دې څه دی او د کوم ځای د تماس نیولې؟
نن مې نبی الله زابلی دی، د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نوم یې تماس نیولی.
ستاسو مشکل څه و؟
زمونږ په ولسوالۍ کې کلینیک شته، ولې خو ډېر لرې ده. هغه د ولسوالۍ په هغه بل سر کې ده، نو د دا بل سر چل کلی د کلینیک نه له ډاکټر نه بې برخې دي. شخصي هم نشته، خو کلینیک اصلا نشته.
دغه کلینیک چې لرې ده، د لرې کلو فاصله به څومره وي؟
ارغنداب ولسوالۍ غرنۍ سیمه ده، سړکان یې ډېر خراب دي، موټر هم نشته. نو په غرونو کې د 15-20 کلو مریضان هلته رسیدګي نشي کوی. موږ ته باید دلته نږدې د ولسوالۍ په دا بل سر کې کلینیک جوړ شي.
سړکونه شته، موټر تګ راتګ کوي؟
موټر تګ راتګ کوي، خو په غرونو کې کله چې موږ د ارغنداب ولسوالۍ یو کلی چې په د ولسوالۍ په دا بل سر کې ده، دا له کلینیک نه تقریبا 2-3 ساعته به موټر مزل کوي بیا به کلینیک ته رسیږي. نو موږ ته دا کلینیک د باغ په منطقه کې موقعیت لري، هېڅ فایده نه ده رسولې.
نبی ولا داسې کوم واقع خو به نه شوي چې یو مریض ډیر عاجل وي یا کوم مور امیندوار وي او تلف شوي وي په لاره کې.
داسې واقع که نه وای پېښ شوي سین صاحب، موږ نو بیا له تاسو غوښتنه نه کوله چې موږ په کلینیک جوړ کړو. داسې واقع تقریبا لسګونه واقع په هره میاشت کې، په هره هفته کې زموږ مور او ماشوم کله چې د اولاد په وخت کې مریضي غواړو چې تر یو ډاکټره یې ورسوو، خو هغه ډاکټر لرې په غرونو کې زموږ موټرونه اواریس کوي نه رسېږي. نو مور او ماشوم دواړو په وار وار ژوند له لاسه ورکړی دی، همداسې نورو مریضان هم.
سیار کلینیک یا هغه ګرځنده کلینیک شته چې کله کله راشي د کلو د ناروغانو احوال واخلي؟
نه نه، نه څوک راغلي دي، نه چا پوښتنه کړې ده. له ازادي راډیو نه که مو ستونزه هواره سوه هواره سوه، که نه نو زموږ غریبانو د خلکو غږ څوک نه اوري.
نبی ولا، یو بله پوښتنه م کوم، ستاسې د دې کلیو سپینګیرو دغه ستونزه د والي تر غوږه رسولې؟ هلته خو رئیس د صحت عامې هم شته، هغې ته هم دا مشکل ویلې؟
زمونږ د کلي مشران هغه ولاړو مرکز کلا ته، هلته د والي صاحب مخ ته، د نورو لوړپوړو مرکز کلا چارواکو مخ ته دا ستونزه پېښه وله. هغو ورسره وعده وکړه تاسو ستونزه ډېره ده او دا غوښتنه موږ در حل کوو، متاسفانه هغه ستونزه پر ځای پاتې ده.
بس تا ستونزه به ورسوو د عامې روغتیا وزارت چارواکو ته به یې ورسوو.
د انصاف په لټه کې
د ستونزه مو د عامې روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د څانګې له رئیس ډاکټر سید حبیب اروال سره شریکه کړه. جناب ډاکټر اروال، لری پرتو ولسوالیو ته چې د صحي مرکزونو څخه لري، دې ته د صحي خدماتو رسولو د پروسه څنګه ده؟
په لری پرتو ولسوالیو یا د افغانستان په ټولو ولسوالیو کې موږ نظر په نفوس سره د عامه روغتیا وزارت هلته خپل روغتیایي مرکزونه تاسیس کړي او تاسیس کوي. موږ درې ډوله عمده روغتیایي مرکزونه لرو چې یو ته موږ د ولسوالۍ روغتون وایو، چې په هغه په هغه ولسوالیو کې چې د هغې نفوس زیات وي. د دې نه لاندې موږ د جامع روغتیایي مرکزونو یا سی ایچ سی په نام باندې موږ روغتیایي مراکز لرو، او د دې نه لاندې بیا یو بل نوه روغتیایي مرکز یا اساسي روغتیایي مرکزونه یا بی سي ورته وایو دا لرو. او کوم ولسوالیو کې چې لږ جلا شوي یا داسې نفوس چې په لرې ساحو کې اوسېږي، هغوی دپاره بیا سب سینټر په نام باندې هم موږ روغتیایي مرکزونه لرو. او په خوا کې یو نوی پروګرام چې هغه د آشیانې صحي یا د روغتیایي ځالې په نام باندې د تروسه مو یوازې د هېواد په څلورو ولایتونو کې نمونوي شروع کړی دی، او اوس انشاءالله تصمیم په دې دی چې پاینده کې ټول هغه ولایت او ساحو کې چې د روغتیایي مرکزونه لري پراته دومره نفوس وي چې هغوی ته یو روغتیایي کامل مرکز جوړېده او امکانات نه وي، نو دغه روغتیایي ځالې به ورته جوړوو.
جناب اروال، دا پوښتنه مې په دې خاطر وکړه چې د زابل ولایت د ارغنداب د ولسوالۍ نه یو هیوادوال ټلیفون کړی چې دلته یو کلینیک شته، خو تقریبا شل دېرش کلي د دې کلینیک نه لرې دي او نفوس یې هم زیات دی، هغه خلک دې کلینیک ته رسیدګي نشي کولی، دې ته څه تدابیر لري چې هغه نفوس یې زیات دی او د دې اصلي کلینیک نه لرې دي، هغه ته څه تدابیر شته چې کلینیک ولا جوړ شي یا سیار کلینیک جوړ شي؟
نو هغوی لپاره ځانګړي تدابیر لرو. د بیلګې په توګه موږ سب سینټر ورته وایو یا سب روغتیایي مرکز، واړه روغتیایي مرکزونه، او دویم یو پروګرام یا یو مداخله چې موږ واړو کو هغه د سیارو کلینیکونو په نام باندې یو پروګرام لرو، او دریم یو انیشیټیو یا ابتکار یو ښه مداخله چې د آشیانې صحي یا د روغتیایي ځالې په نامه ده، هغه زموږ د همدغسې خلکو لرې پرتو ساحو دپاره ده چې تر اوسه په دایکندي، بامیانو، بدخشان او غور په ځینې ساحو کې دغسې روغتیایي مرکزونه جوړ کړي دي، او انشاءالله اوس په دې باندې د عامې روغتیا وزارت او زموږ همکارې موسې په دې توافق رسیدلي دغه ساحو کې انشاءالله موږ دغه روغتیایي ځالې دغسې خلکو ته جوړې کړو.
د زابل د ارغنداب ولسوالۍ نوم مو وانخیست.
په مجموع کې د ارغنداب شمول د ځینې دغه حوزې په ولسوالیو کې مشته چې هغه تاثر سره امنیتي مشکلات دي، خو د دې امنیتي مشکلاتو
افغانستان من د خلکو په مرسته غواړو چې روغتیایي مرکزونه فعال وساتو. د ارغنداب په ولسوالۍ کې هم دغه اوس مونږ څلور فعال روغتیایي مرکزونه لرو، او په دې روغتیایي مرکزونو کې خوشبختانه چې اووه تنه ښځینه مسلکي پرسونل یا سټاف کار کوي.
د ورور نبی الله نومیږي او ویلي دي چې کلي چې لرې دي او لارې هم خرابې دي، کله کله زمونږ مریضان په لاره کې مړه کیږي، یا هغه ښځې چې امیندوارې دي د دغه سختو لارو له امله په لارو کې مړه کیږي او کلینیک ته نه رسیږي.
دا خبره تاییدوم. مونږ په افغانستان کې څونه مشکلات لرو؟ یو خو جغرافیوي مشکلات دي، د لارو مشکل، د ترانسپورت کمبود، امنیتي مشکلات، دا ټول شته. خو د دې سره سره مونږ د همدغې ننګونو د مخنیوي دپاره کوشش کوو چې په دغه ساحو کې دغه روغتیایي ځالو پروګرام په پام کې لرو.
تاسو ډاډ ورکوئ چې دغه تدابیر نیول شوي او دغه ستونزې به د خلکو رفع شي؟
بالکل ډاډ ورکوم چې که خدای غوښتي وو او امنیتي مسائل د خدای نور هم ښه کړي، د خلکو همکاري مرسته ډېره زیاده، نو موږ په نظر کې لرو چې انشاءالله په نږدې وختو کې په لرې پرتو سیمو کې هلته روغتیایي ځالې په خیر جوړ شي.
د انصاف په لټه کې.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د ارغنداب ولسوالۍ وسیدونکي د دې ولسوالۍ په لیرې پرتو سیمو کې چې نفوس یې هم زیات دی، د روغتیایي کلینیک او روغتیایي خدماتو له نه رسیدو شکایت کوي. او دا مو هم واوریدل چې د عامې روغتیا وزارت ډاډ ورکړ چې تدابیر نیول شوي سو د دغو خلکو روغتیایي ستونزې کمې شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي، له موږ سره شریکه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. د نورو خبرونو په تیر دا ځل بیا هم د ځینو دوستانو پیغامونه لرو چې یو تعداد کسان یې موندلي دي او نشانې به یې د دوی څخه واورو. لومړی د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ څخه د یو ورور خبرې اورو چې یو ماشوم یې موندلی دی. وایي چې دغه ماشوم ګونګی دی.
السلام علیکم، زه شاهد الله د ننګرهار د کامې ولسوالۍ نه. دلته مونږ یو ماشوم پیدا کړی چې تورې جامې په تن دي، تورې خړې جامې، نسواري جامې، او په ژبه باندې ګونګ دی. د مهربانۍ له مخې که دغه پیغام تاسو د راډیو د لارې نشر کوي نو تاسو به مننه یې. کامې ولسوالۍ ته به مونږ سپارلی او کامې ولسوالۍ کې پوښتنه وکړي، به مهرباني.
مننه وروره، ستاسو له پیغامه شمېره به مو زه ووایم. 0 2 2 3 5 8 0 4. عبدالحلیم له نیمروز ولایت څخه د منان په نامه یو څوک موندلی دی، پیغام به یې واورو.
السلام علیکم، زه عبدالحلیم د نیمروز ولایت څخه خاطره ولسوالۍ ته تاسو ته پیغام پیژم. یو کس د منان په نامه په خاطره ولسوالۍ کې پیدا شوی دی، چې بچا په ځان اوسي او د پیری د ولایت تذکره ورڅخه ده. که څوک په دغه ورور پسې تلاش کوي مزموستری پر دغه شمیره باندې اړیکه ونیسه. 0 3 8 1 3 5 3 4. والسلام.
دا د فلیمر پیدا کړی دی، دا کدار چا دی په دغه شمیره دی مخزان وی ما به من ولا د ګریش ول سوالی سره د ټلیفون په تماس کې. 0 2 8 5 2 9 3 2. بیا بل غږ درته وایم. 0 2 8 5 2 9 3 2. هغه شمېره چې ما سره تماس ونیسي زه به بار دره خلاص ورسم.
بلې، السلام علیکم، زه د ایمان خبرې کوم. ما ته یو سړی را معلوم دی چې دا څه کاله کېږي د چا سره ورسره دی. هر څوک چې معلومات غواړي ما ته دې زنګ ووهي، زه به معلومات ورکړم.
مننه خوره کې تاسو هم خپل شمیره نه دی ویلی او له کوم شمیره چې دا پیغام مشتر رسیدلی زه به یې اورېدونکو ته وایم. 0 0 8 6 8 1 0 2 8.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همداراسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 15.
دوستانو د ازادي رادیو د پیغام سپتون کې د سکاش میری دي چې کولای سي د خپل ورکو دوستانو په اړه پیغام را ته پریږدي، او اوس په هغه اړیکې را واخلو چې تاسو خپل ورک عزیزان بخښ لټوي.
زه انجینر محمد کاظم د وردګو د ولایت ولسوالۍ سید آباد د شیخ آباد د حوضې زرنخلو د کلي نه د سافتماس کیم. زما یو تر چې د فنامد امیرګل د ولد محمد رود چې فسر به باندې ړوند دی 4 کاله کېږي چې ورک شوی دی. که چاته معلومات وي د دا د ژوند یا د مرګ په دې نمبر دې زنګ ووهي 0 99 400 5 لس. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه میراج جان د هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږدم چې زما محمد اسماعیل نومیږي. تقریبا 10 کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. یار مسلمان ور په دغه اکړه معلومات لري، په دغه شماره دې ماته زنګ ووهي. بنوزاد ولسوالی دی، د بنوزاد اوسیدونکو اسماعیل جان میز د عبدالخالق او د جمله ملک اخون ورور دی، د فاضل اکا زوی دی. وسلام.
میراجان د هلمند ولایت څخه ستاسو شمیره به زوریدونکو ته اعلان کوم، ځکه تاسو نه دی ویلی 0 او 1 شپږ 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 4 9 4 3. یو بل پیغام راخلو.
السلام علیکم، محمد جلیل الرحمن و درتبان یو ترزوی دا کار خوش شاکیمی چی در صحیح تکلیتر نری پنامه دیتا جیگول ندرک شوی که دون کاره که هر شاک معلومات تقریبا عمر به 40 کلو یا 2 اشتاسی دو عمری داره و شاکه غنی علب دا لب لب دیره لری چه ده دیده پارا معلوماتی مهربانی لما خیلی پدوگش میرا موسرا علی که اونی سی سفر واگه اتویش یا واگه سالور سو نخویش بلش میره
معلومات هر روز ته چې معلومات یې ماتې په دغه شماره زنګ وي. وسلام.
احمد د پراړې ولایت د بلبلب د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ یو 6 کلن سپین ږیری چې اوږده ږیره دی، جد د خونده سړی دی، محمد سید نومیږي. توره لنګۍ پر سر تړې د شکلالا د کلي اوسېدونکی دی. که چا ته په چا لیدلې یا د ده پر برابر معلومات لري، په دغه شماره دې موږ ته زنګ ووایي. 1000 روپۍ جایزه ده. شماره 0 او 1 300 او 1 300. شماره یو ور بیا تکراروم 0 او 1 300 او 1 300. به تمام وسلام.
السلام علیکم، زه حجی عبدالکریم اسدزی د سپین بولدک سره په تماس کې یم. زما یو زوی ورګری 10 میاشتې کېږي. نوم یې بارم دی، د 14 کالو دی، پرنګ سرمخون دی. و هر مسلمان ورور ته معلومات وي نو پر دغه شمیرو دې زموږ سره تماس ونه شي. دغه شمیره اوله زما ده 0 او 1 2 او 1 3 1 او 1 3.
السلام علیکم، زه محمد ګل د عبدالقادر زوی د نیمروز ولایت د خاشود ولسوالۍ چې زما یو قریب په نامه د محمد ګل د خدایرام زوی د غور ولایت د پسابند ولسوالۍ د سیواق د کلي اوسېدونکی دی چې د هلمند ولایت د کریش په ولسوالۍ کې 5 کاله کېږي چې بېدارکه شوی دی، او نشانې هم درې ګوتې د چپ لاس پرې دی. نو هر مسلمان ورور ته چې معلومات کېږي نو په دې شمیره دې اړیکه ونیسي 0 او 1 3
السلام علیکم. زه سیتلا زابل ولایت د شاجور سوالی د محمد خیر د کلی اوسیدونکی یم. ما یو د کاکا زوی ساجب خان په نامه و. دوه کاله کېږي نادرکه ده. په دې اړه کې هر مسلمان معلومات لري د ما سره به دا شماره تماس ونیسیم: 0-0-2-10-0-0-2-10-0-0. لا زر افغانۍ بخښي دي. وسلام.
السلام علیکم. د بابغه څه خبره کوم؟ څه خداد نومېږم. زما یو ورور دی په نامه د ولیداد. دوې ورځې کېږي د کور نه درکه دی. که دغه هر څوک معلومات لري په دغه شماره دې ما ته زنګ.
سخیدات وروره، ستاسو شمېره هم نه ده ویل سوې، نو زه به یې اورېدونکو ته اعلان کړم: 0-0-2-10-0-0. د غزنی د مقر ولسوالۍ څخه ظریف خان وطندوست څنګوالی پیغام به یې واورو.
نوم مې ظریف خان وطندوست، غزنی ولایت مقر ولسوالۍ. لسوارې مې زنګ به سوالی ده. زموږ یو کاکا ده 15 کاله کې سورکتن په نامه د اطلاکیم. زه د اطلالیم زوی یم. په دې شماره باندې که پیدا شو ما ته باید زنګ ووایي: 0-0-8-3-1-3-3-1-8. تلیفون شماره یو ځل بیا وایم: 0-0-8-3-1-3-3-1-8. خدای په امان. ښه ورځ درکوه.
السلام علیکم. زاود الخابیر د فاروان ولایت کوی خابیر ولسوالۍ د بابا خیلو اوسیدونکی. زما یو ورور په نامه د رضا خان 15 کاله کېږي چې بې درکه دی. اصلي نوم یې رضا خان دی. خدای په رضا مشهوره دی. که دای رندی په خپله اوړي یا د دا نیوالانو مهرباني دې وکړي، زنګ دې ووهي. وسلام.
ګران وروره، که تاسو غواړئ ورک مو پیدا سي او اوریدونکي وکولای سي چې زنګ درته ووهي، نو خپله شمېره هم اعلان کړئ. له هغې شمېرې چې دا پیغام موږ ته رسېدلی، زه به یې اوریدونکو ته اعلان کړم: 0-0-2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ 0000 42 02 21 12 15.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. زدہ بات غزت ولایات بغادست ولسوالی نگون کے ما د ملا مراجان د کلی د جګم دی څخه زحمت در کوم. زما یو دا کا زوی د پنامه د محمد سا دا شل کال کلی چې نادره کړی د ایران خواته تللی و. موږ را دو ټول ارکون کتب دا اعلان ورکو هر مسلمان ورور په لیدل صاحب یا معنا د مرګ خبر راکی یا د ژوند خبر راکی 5000 افغانۍ جایزه ولري. سپر مو شماره ده 0 2 2 2 0 6 0.
بلی السلام علیکم. فتح الله یم اله خوست ولایت نه. زما یو د ترور زوی دی چې تقریبا دوه کاله کېږي چې د کوره بې درکه شوی دی. سور غوندې سر لري, شنې سترګې دي, تقریبا د 1400 کلو په عمر دی. کا هر چاته پاړه معلومات په محمد نواز نومي نمیږي. کا هر چاته معلومات په پدیش میرا دی اړ کېونی.
فتو لا ورور استاسو پیغام د دغه شمیرې څخه مشتره غلې دی. زبې اوریدونکو ته ویم 0 و و شپږ و یا درې نوي و سو درې څلوېښت. شمیرې ور بیا ویم 0 و و شپږ ن درې و څلور درې. د یو بل اوریدونکو پیغام را واخلو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. زه عبدالرحمن د لغمان ولایت د علی شان ور والینا. خپل پیغام د آزادی رادیو ته پریږدم. زما یو ورور چې الله رحم نوم ده او رحم الله باندې مشهور ده، تقریبا یو نیم کال کېږي چې د ننګرهار ولایت نه نادرکه شوی دی. مونږ ته ویلي وو چې کونړ ته ځما، د هغې ورځې راهیسې د مړې او ژوندۍ معلومات یې نه کېږي. نو هر مومین مسلمان ورور ته پته وي یا هغه زما آواز په خپله اوري، نو له مهربانۍ له مخې دې په دغو شمېرو را سره اړیکه ونیسي او لس لکه افغاني جایزه دې ترلاسه کړي. صفر اووه اته څلور اووه درې درې اته شپږ شمېره یو ځل بیا تکراروم، صفر اووه 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 اته صفر صفر اته پنځه. د ازادي راډیو نه هیله دا ده چې زما پیغام یې خپور کړي.
ولی السلام علیکم، ما یو پیغام سپته وو د ورکې چې زما د یو د ترور سوی وو محمد نواز نومېږي، تقریبا د دوه کاله کېږي چې ورک دی، د کوره خپه وتلی دی او تر اوسه پورې هېڅ درک نه لګېږي. که چا ته یې په اړه معلومات وي نو په دې شمېره دې اړیکه ونیسي، صفر اووه سوه اووه اویا شپږ سوه درې نوي اووه سوه درې څلوېښت. مننه.
له جلال آباد ښار څخه د یو بل اوریدونکو پیغام اورو.
زه عبدالله د جلال آباد نه خبرې کوم. زما یو زوی چې نقیب الله نومېږي تقریبا شل کلن دی، درې کاله کېږي چې کور نه لادرکه شوی دی. که چاته د دې په هکله معلومات وي، د انساني او اسلامي همدردۍ له مخې ماته په دې نمبر تلیفون وکړي، صفر اویا نهه شپېته دیارلس څلور سوه او نهه دېرش. شماره یو ځل بیا، صفر اویا نهه شپېته دیارلس څلور سوه او نهه دېرش. والسلام په احترام.
السلام علیکم، زه حمد الله حمید یم چې د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ سیسر په تماس کې یم. زما یو اکا ورک دی، تقریبا د څلورویشت کالو په عمر دی، تازه ګل نومېږي، کوچنی اولاند سړی دی. دوه کاله کېږي د هلمند په ولایت کې نادرکه شوی دی. نو هر مسلمان ورور چې په اړه معلومات لري او یا لیدلی، زما سره دې پر دغه شمېره اړیکه ونیسي، صفر اووه صفر اته دوه شپږ درې اته اته اووه. یو ځل بیا د اړیکې شمېره صفر اووه صفر اته دوه شپږ درې اته اته اووه. السلام علیکم.
السلام علیکم، زاد الوکیل د هلمند ولایت څخه تاسو سره د ماسکین. زما دا کا زوی چې نن یې بزمحمد دی، د اجلن محمد اکا زوی چې شپږ کاله کېږي چې په پاکستان کې د سرانانو د کلي څخه نظارت کوي. هر څوک د بزمحمد په اړه معلومات لري او یا زما زه خپله اورې په دې شمېره دې مسره ته مخ صفر اووه څلور نه صفر شپږ یو درې صفر شپږ بله شمېره صفر اووه نه اته څلور دوه درې صفر صفر شپږ.
السلام علیکم، زه غلام زخیر د لوګر ولایت نه تواس ویلای. یو د مو یو ګم شوده دی کویټه بلوچستان کې، ایران خاطر روان وو. د ادی پیرګول زوی د احمد نامیږي. هر چا د ویزالای یا انډیوالی سره ده یا بل چا ته د موږ ټلیفون موبایل ته زنګ وایي، موږ یې پیدا کړو بلا جایزه اخلي.
د غلام سخی شمېره به زه ووایم، صفر اووه درې صفر صفر اووه شپږ اووه شپږ یو.
بلې. السلام علیکم، زه در ازادۍ رادیو ته سلامونه وایم. بعد سلام زویر دغه پیغام لرم، زه هغه ولي نومېږم، د هلمند ولایت له شجاعت خبره کوم. ما یو ورور دی چې اولي نومېږي، په ژبه ګونګی دی، دا درې کاله کېږي ورک دی. هر مسلمان کې معلومات په لدی په دغه ټلیفون شمېره کې ماته پیغام لري، صفر درې واره اووه څلور پنځه اووه څلور شپږ پنځه. وسلام د ازادۍ رادیو ته یو جهان مننه د زما پیغام مشر کې.
دوستانو، ستاسو نور پیغامونه هم ستا مشتره رسیدلی دی، خود خبرونی وخت هم دومره و. پاته پیغامونه با پا نور خبرونه که در تخبر کو. که پا خبرو ورک دوستانو پسی گرزی نو کولی سی ده ازادی ریدیو پیغام سبتون که دستگاه تا زنگ و هی او ده خبر ورک عزیز نشانه او هم خبر شمیره مشت پریش دی. نو ازادی ریدیو پا امانت سره ده هم ده ورک دوستانو اوزانو پروگرام للاری خبرمی. پا ده هیلی چی جر تا جر خبر ورک دوستانو تا ورسی جی تر بل خبرونی مو پر خدایست برم. اللهم مل.
د تا بهیر کبا پیادیم زچه قدم په قدم گدم تا یادومه. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلور بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري.